ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما او پدغه یو ساته خبری غړی کستا سور کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه تفصیلی در اورو او د باجوړ د امنیتی وزه نه مهم خبرو تو کو د خبرونه تر پای را سره پات شین د نور راپورونو تر سنگ دا هم اوریدئ شي. په کوز دیر کې د نامنه خلاف د ولسی پاسون د سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوه.
په هیڅ صورت باندې حکومت تم دا درخواست کو چې نه آی ڈی پی جوړی کو نه دا چا آی کار جوړی کو.
چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختول شوی اسسټنټ کمشنر د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړي. فلال خو د دې
راغسته او اپریشن سره اپریشن شروع دي. نو فلال خو دا چې لاس څه نه دی غلی تابایل کومه سره دی.
او سوداګر وایي چې په تورخم د نویو قوانینو لکبلې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
پکار دی چې دا په ان مکمند سره هلکا چې ټریډ کې د ډاکومنټیشن ریکارډ نه جوړږي.
د سیمه ورننن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د باجوړ ډیپټی کمشنر نش په تر یو لسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرزبندی اعلان کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تابع کړی دی. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د امن لپاره د جرګې هلې ځلې ناکامه شوي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د باجوړ کمشنر انتظامیه د باجوړ په ځینو برخو کې کرفیو لګولې. هغه تل داګس په لسمه شپه د کمشنر انتظامیه په فیسبوک باندې دوی د اعلامیه کې لیکلي د داخله چارو محکمې د هدایتو سره سم د باجوړ خار نه ناوګي پښت سالارزو مونډه او صدیق آباد عنایت کلی سړک باندې کرفیو لګولې. د کرفیو دوران یې د اگست 11 یوولسو بجو غرمې نه تر د شپې 11 بجو پورې وي چې ټول وخت به 12 ساعتونه وي. د باجوړ د لوی ماموندو د غنو کلیو نه هم خلک کډوال کیږي. ځینې خلک د ماموندو نورو سیمو ته ځي خو ځینې بیا د خار اړخته او غن شمیر پکې بیا هم د باجوړ د ځینو نورو سیمو په شمول د خار باجوړ د لوبو لوی میدان کې لګیدل کېم ته روان دي. هغه ته دا وخت ځهاله مشادرډي هم دا پښتنه د عمري نومي سیمو وسیدونکو یو د قومي جرګیز خالد خان نه کړی.
خلک په لارو کې ساردي کورونو کې ساردي دلته حکومت د کرفیو اعلان وکړ. موږ کوشش دا دی چې کمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړه نه تلی. ټول موږ د خلکو د قومونو د خپلو حجرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. کوم سرکاري سکولونو بلډنګونه بیچوز وغیرہ هغه کې ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی، ډېر غټ تعداد دی. خدای مکه حالات نور سنگین شونه د خلک بروزي او بیا به موږ سره سمبالولو څه طریقه نه ای.
د انتظامیه د اعلامیه تر مخه دوی د لوی ماموندو په لغړی ګواټي غنمشاه بادسیا کمر امانت زګی ګټ غونډی ګډیکال نیاک کلی ریګی داګ ډمډول سلطان بیگ چونترا شین کوټ ګونګ جوار انام فورو چینګی انګا سفری برګټ کی خرکې شکر او بکرو کی د درې ورځې د پاره د قانون یو سل او څلور څلويختمه ماده لګولې چې تر مخه ګرزبندیز لګیدل او هیڅ څوک په هغه ته په سرک نه ګرځي یا به د کور بهر نه وځي. دوی لیکلي دغه کلو کې د وسلوار ضد هدفي اسکری اپریشن تابعانه ولې د باجوړ د صوبای سملې غړي او هغه ته د ترقیاتی کارونو لپاره ټاکل شوی چیرمن ډاکټر حمید رحمان هم په یو ویډیو پیغام کې ویلي د باجوړ قومي جرګې د خبرو اترو لړۍ د پیل په دوران ډېر ښه رول ولوباو. خو بیا هم د مخامخ شوی دواړه فریقونو لکه د عسکري قوتونو او طالب وسلوالو چې دواړه زورور هم دي ترمنځ ځینې خبرو باندې سلاراندله.
د عوام جان مال تحفظ د ریاست ذمہداری ده. په دې مسله کې خدای مکه د عوامو جان دسو نقصان ورسېدو بیا به هم موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو. ځکه چې سیاسي خلکو سره زمونږ د عام ولس سره نور څشتنه موږ به خپل آئینی حق د احتجاج په شکل کې ریکارډ کوو.
د اگست په 11 د باجوړ قومي جرګې برخوال او د عوامي نشتنګون باجوړ ترجمان عبید سالارزي مشال رډیو ته ویلي هغه ته خلک لا هم کډوال کیږي. د همنن د ډیپټی کمشنر باجوړ سره ملاو شوی او د دغه سیمه د وتونکو خلکو مشکلات ور سره شریک کړي.
کیم پونته کوم کالجونو کې کوم کار غن اورو چې موږ کړی راو باسو خو د کار پیدا بیا موږ غوړلو نو دا ویل چې را د کارو کړو د پاره بالکل ریلکسیشن دی. خو سیم دا یو ورځ مومنت دی د دې بار ایریا چې کوم دا پرشن د بار ایریا دا د پوچ کوم مومنت کیږي هغه ډیر ضروری دی او دا تقریبا شپې 11 بجو پورې کړی بیا سبا په جنور علاقه باندې کړی نه دویمه خبره دا چې ټوټل په هله ګورنمنت څونه بلډینګان دی هغه ویته الکشن دی اول تاریخ لکه کوم ولنټیر دي چې کوم خلک ولنټیر دي خدمت کوي هغه ولر دي او انتظامیه هم کوشش کوي د خپل هدف پوري څنګه څو د ګاړو کمې د انتظامیه سره شته چې کوم زنه دی ویل دا کوي دا کاري مړي شپ کوي
د باجوړ د کمشتره انتظامیه په به کور شو یا کیدونکو په حواله سره په خپل فیسبوک باندې لیکي دوی دغه خلکو خدمت ته چمتو دي او دغه خدماتو کې ورسره د سرکاري محکمو ترڅنګ ځینې ځایي تنظیمونه هم شامل دي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
د خیبر پختونخوا په کوز در کې د سیمې ځوانانو وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو د امن پسند د سوري لاندې احتجاجي مظاهره کړې ده او په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده او په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو تیاری روان دي. وسیم سجاد نور تفصیل راکړي.
دا اوازونه په کوز دیر کې د امن لپاره شوی مظاهره کې وحل کیږي. د کوز دیر ولس د اگست په لسمه د دیر قانوني پاسون په بلنه د امن پاسون په نامه د ضلع په مرکزی خار تیمرګره کې احتجاجي مظاهره وکړه. په یاد مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو او سماجي تنظیمونو کارکونکو برخه واخسته. احتجاج ته ورغلي خلکو د ځان سره سپینې جنډې ور وړې وې چې پرې د امن شعارونه لیکل شوي ول. په کوز دیر ته مرګره کې امن پاسون په داسې حال کې اور بلل شوی او چې په خبر پختونخوا کې د امنیت وده خراب ده او د دیر په میدان سیمه کې د اپریشن ګنګوسی روان دي. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کوز دیر ملک شاه فیصل ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
دا څومره حالات چې سو خراب وي دې ته هم د قانون پیغام دی چې د خدای رسول خاطر وکړي دا وطن چې کوم دی د چا د پاره چې دا جګړه شروع کړې ده دا جګړه دا د وسایلو جګړه ده دا ډالري جنگ دی او د دې ډالري جنگ نه به موږ انشاء الله په هر دا وګړي د ټول دیر د ټول پښتونخوا دا ټول براوزی انشاء الله او دا ډالري جنگ ته به دا خلک نه پریږدي. موږ په هیڅ صورت باندې حکومت ته دا درخواست کوو چې نه آی ډی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
د یاد امن پاسون نه وړاندې هم په دیر کې وخت پر وخت د امن لپاره احتجاجونه شوي دي. د دغې نه علاوه د دیر سره سیلمه قبایلي ضلع کې د امنیت وضع خراب ده او د حکومت لخوا په کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ویل شوي دي. په باجوړ کې د اپریشن پر ضد اولس وخت پر وخت احتجاجونه هم کړي او د حکومت امنیتي ځواکونو او وسلوالو سره یې جرګې مرکې هم کړي خو لا به نتیجې په نظر راځي. په تیمرګر کې په احتجاج کې برخه اخیستونکي سیاسي او سماجي کارکون حیدر جان مشال ریډیو ته وویل
په دې وطن کې کومو ګورو باجوړ کې مور بل دی په میدان کې مور بل دی. دغه ملګرو ته خواست کوم چې په دې پاسونو کې شرکت وکړي چونکه دغه زګونو کې دا ور مړ نسو نو دا ور به دلته هم راشي. دا د دې جواب دی چې دا خلک پرم نه خلک دی نو دلته چې خلک راوځي دا دغه ترهګرو ته هغه قوتونو ځا چې په دې خاوره د سټیبلایز کول غواړي دا غو نریټیو د سیکست ورکړي چې دا خلک پرم نه خلک دی. دی په یو قسم حالاتو کې د خپل موقف د خپل امن نه نشته کی.
په خبر پختونخوا کې لسبان دي دریو کلونو راسي نامني زیاته شوه دا او وسلواله ډلې په پولیسو امنیتی سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په تیرو کلونو کې ولسی وګړو سیاستوالانو او فعالانو د خبر پختونخوا په بیلابیرو برخو کې د نامنۍ پر ضد پراخي مظاهره ناستي او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتی چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او پر دې لړکې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو کوز دیر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو ورزو بلوچستان ته چرته چې په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسیسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولې دي. وسلوالو د اسیسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي، خو دا غ موټر ته ور اچولې دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او دغه د زوی د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه صبرې نه دی موندلې. ایوب ترین نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان په ضلع زیارت کې امنیتي سرتیرو د اسیسټنټ کمشنر زیارت محمد افضل او دغه د زوی د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې څه بری نه دی موندلې. اسیسټنټ کمشنر زیارت اگست په لسمه نیټه هغه مهال د ځینو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو، کله چې نوموړی د خپل فامیل سره د زیارت و زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. په دې ترڅ کې د اگست په لسمه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د زیارت مرستیال کمشنر زکا دوراني اول چې د پیښ پر مهال وسلوالو د اسیسټنټ کمشنر فامیل ډرایور او ساتونکو پریښې دي، خو دغه موټر ته ور اچولي او بیا تللې دي. د نوموړي په خبره چې اوسم امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات روان کړي دي، خو د غرنی سیمې له امله تر اوسه څه بری نه دی موندلې.
ګورنمنت خو خود دی راته ویل چې تیار کومک فکاري چې کوم تیار کړی وو، د موټر سیستم تیار وو، چې ټیم وو بم ډیسپوزل کوم یو کوټ سره واسته وي، یو د کوم سره واسته وي، دا اوسم مو هیلپ واخلي د لارم په کلیر کړه. د دې چې دا موټر په دې سټی کې کوم دغه وو چې دی وو تر برانچو هغه مر سره په کانټیکټ کې وو. فلال خو د دې دغهسته او اپریشن سره اپریشن شروع نو فلال خو دا چې لاس ته نه دی راغلی، تابایل کومه سره دی.
نو مړي زیاته کړه چې اسیسټنټ کمشنر محمد افضل په خټه د پنجاب د تونسیز شریفي اوسیدونکو وو. خو د ژوند له برخې د ضلع زیارت په سنځاوي سیمه کې تیر کړی دا. که څنګه د زیارت د اوسنۍ پیشې ذمېداري تر اوسه چا نه ده قبله کړې، خو په تیر وختو کې د دا ډول زیاترو پیشو ذمېداري بلوچ وسلوالي ډلې بیلې قبله کړې دي. یاد مې چې په بلوچستان کې پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا د امنیت وزه ترنګلې سوې ده، ځکه چې د دې څخله مخه د اګست په لسمه نیټه د ضلع مستون په سپیزل سیمه کې د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د اورګاډي پټړۍ یا سړک په چاودېدونکو موادو والوزول شو، چې له امله یې د کوټ څخه د پېښور په لور روانه جعفر اکسپرس انجن او پنځه ډبې لوېدلې وې، خو څه ځاني زیانې نه وو اړولې. وروسته له دې د اورګاډي د ادارې چارواکو د اګست په لسمه او په څوارلس سمن نیټه د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته د اورګاډو تګ را تګ ځډول دي. په کوټ کې د اورګاډي د ادارې وایان کاشف احمد ویني دي چې د اګست 15 ورځې څخه په بشپړه توګه د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته د اورګاډو تګ را تګ برته پیل شي. د دې څخه لمخه د افغانستان حکومت د اګست پشپړ د اګست شپږمې نیټه راځي د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې موبایل فون ډیټا انټرنیټ بند کړی دی. دا ډول د اګست د لومړني نیټ څخه بیا تر 15 نیټ پوری په ټولو صوبو کې دفاع یو سلسلور سلویشتم لګولې ده، چې لامل د هر ډول اصلي نمایش بند او پر موټر سایکلانو د دوو کسانو ګرځېدل هم بند دي. د دې سره سره د 50 څخه زیات کسانو پر یو ځای نسی ګرځېدلای. د خبر هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په 14 نیټه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا اسیسټنټ کمشنر توند حنیف نورزی تښتول شوی وو، چې تر اوسه نه دی راخوش شوی. وروسته د یادې پیښې ذمېداري بلوچي وسلوالي ډلې بیلې قبله کړې وه. په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویاد شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه د اګست په 14 نیټه و مشال ډډو ته وویل چې په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات روان دي، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې څه بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سوداګر وایي چې د پاکستان د کسٹمز چارواکو ورته د تورخم په پوله د افغانستان څخه د یو شمیر شیانو د راوړلو لپاره سرټیفیکیټ اف اوریجن یا د شیانو د اصلیت سند لازمی ګرځولی دی چې ورسره د دې ستونزې ډېرې شوې دي. بلخوا د تورخم کسٹمز چارواکي وایي چې د ځینو شیانو ټیکسونه کم کړي دي او د نورو پاړه لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنې کړي دي. فرحت شینواری نور تفصیل راکوي.
سوداګر وایي چې د نوي قانون په سوداګرۍ کې ګډوډي او ځنډ رامنځته کړی. دوی ویلي چې له دې قانون عملي کېدو نه مخکې افغانستان نه په کویلا، سوپسټون، انګورو، مڼې او ټماټرو پاکستان ته په راوړلو کې په ټیکس کې رعایت ورکړل شوی و، خو اوس ترې دا سهولت اخیستل شوی او دوی ته دا شیان امپورټ کول ډېر ګران پریوزي. د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د نو قوانینو سره په دواړخیز تجارت باندې اثر پرې وتلای.
کوم ټیکسونو ریډکسیشن چې وو په انګور او اپل او ټماټرو افغانستان طرف نه او کیلاو کینو الو هم دې طرف نه، نو په دغه کې مطلب دی چې کوم اگریمنٹ شو 50% ریڈکسیشن ٹیکسونو کې راغله. ظاهر خبره چې اورنۍ کاروبار سوستونه کولرنۍ کاروبار دی، داسې کاروبار کې رکاوټ راشي ودرګي، نو هغه اثر ورزګي په تجارت هم ورزګي او په ضرورتونو ورزګي. په کار دی چې اره ماهانه میټونه وشي سره او ډاکومېنټیشن کوم پرابلم دی چې دا په ان مکبند سره هلکا چې ټریډ کې د ډاکومېنټیشن رکاوټ نه جوړږي.
مجیب شینواری ویل چې دواړو خواو چارواکو سره خبرې روانې دي او ضربه دا ستونزه هواره شي او ټیکسونه بورته بیرته راکم کړل شي.
دا سرټیفیکیټ اف اوریجن کومې شو و سپیشلی سوفټون او کوله کې، نو سوفټون کې خو بیا تقریبا دوا هفته کې هغه سولوشن راووت. بیا په کوله کې چې کومې شو ټیکنیکلی شو هغه ویډیویشن شو او ورسره د ویټ شو او ورسره د اکسپورټر امپورټر فارمیټ شو، نو هغه باندې تقریبا مونږه په کوله کې کم از کم دوا میاشتې نه تر دوه نیمو پورې ولګېدې. خو بهرحال اینډ
تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهمه تجارتی لار ده. سوداګر وایي چې په تورخم باندې یو شمیر سفری محدودیتونو لګولو لوجې دواړخیز تجارت حجم مخ په کمیدو دی. دوی غوښتنه کړې چې باید په دې دروازه دې ورته نرمي پیدا کړل شي چې دواړخیز تجارت ورسره بیرته وده ومومي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د تورخم د سوداګرو اتحادیه سره خبرې روانې دي او دوی پر خپل لوړپوړي چارواکي هم خبر کړي دي او دا ستونزه به زر هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو د کوارډ ګل افریدی لومړی خزه دا چې په دغه ضلع کې د خزو لپاره د ګاډي د ډرایوینګ د کولو سکول پرانسته دي. دا وایي شروع کې به د ټولنې د خلکو لخوا ورته ستونزې رامخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لوڼه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دي چې اوسه پورې پکې 300 پورې خزو ته ډرایوینګ خودلې شوې دي. گل افریدی تا د ډرایوینګ سکول پرانستلو خیال څنګه راغی او خپل کله او څنګه ډرایوینګ زده کړ، په دغه موضوع ورسره زمونږ همکار خالد نیاز خبرې کړې دي.
ما ته دا ضرورت د سره غلې و چې ما سره اسلام آباد کې دوا گاډي وو ما بچي وړو او جوړی کم دماکې شوې ډېر خلکو ته یاد دي نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو کا ما سره ما ډرایوینګ دا وای ما سره لیسنس وای نو ما به خپل بچی گاډي کې کنه وډیو زبم کو هارت ته لاړه وای ډېر خلک په خپل گاډو کې اوه تل اسلام آباد نه عموما غځه کې یو سیټ ته کې نستلو بچو سره
سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اغا ٹیم کے خلق نا جی خپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا وہ ماں بانے چکار بگار ہوا چاہیے خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس واخستہ لو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلہ خود شوق پیدا ہو شے جرے دالے سس واخستے دا زپ دی باندے کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما نو کلا ما معلومات وکو ول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما اوکے شوالو غزے ما شپارس کالا ڈرائیونگ کڑے دا انسٹرکٹر او ما سرا دام یو ریکارڈ دے چ ما سرا اونلی لوکل خالقو یعنی غزی ولا عربیانی اڑ کے وے
کوہٹ کی تاسو دخل نہ او پکم سوچ بانے تے ڈرائیونگ سکول پرانی ستے دے
چز کالا دل تراغ لما نو بے ما دائرہ دا وکڑے چ زب اس دا سکول دے زے کوہٹ کے خلاصو ما چ دزے ما خپل علاقے والا خالق خپل بچی دا چ دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڈیز دا کی دا سیفی بلوم دو نا سیفی نو کار دزے ما شروع کو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویرو چھتا خاما خا کا سکول کو لاؤ اے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یلو چھنا دزے چکل ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کڑے دا اگو ویلکم کڑی دی اگو ویرو دشی کا میں او کو ہاٹ کے چھ دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرا دا چ قسم تاون وی موږ در سره کو نو الحمدللہ چې ما یو هغه آفس کې 5 کال تقریبا 3 نیم کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د څه کې بل نو خاص تر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدللہ څوکم رچی یې ډیر خپل آفس تا
آیا د ټولنې دخل کو لخوا د تاسو مشکلات مخې تراغلی دي
کله ما سٹارټ کړی او نو چې کم زه نه مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو کو دا وی دی چې خزه گاډه چلای خزه گاډه چلای نو ماته دوره غسار اتلا چې یالا دوه کې بودا شعور کله رسی خزه خو جهاز چلای ها جهاز په اسمان کې وړه وای هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلای به دل تک گاډی تا ویری یی مشومان مشومان جنہ کې یالا کان چې هارو لارې کې لو لوبي کوي هغه مو وډو چې خزه گاډه چلای نو وس الحمدللہ چې هغه شې نشته دا ویل چې موږ په دیهاتو کې هم ټریننګ ویر کو دیهات والا خزم رسی د زنه له سس واخستل نو هغه مس چلین الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور به رسی ټولو کې کنه شروع کې چې څوکم قدم د اوسم د سې جینې کې رسی چې مو پہله جینې کې یو چدار وتی د فیلډ د ډرایوینګ نه کولای تا
اوسه پوری تاسو سم رخصو تا ډرایوینګ خو دلې دی
لیڈیز چې دی تقریبا 2-300 فیمیل چې دی نو هغه اوسه پوری لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دی دونه خپل ګاډي چلای ام دسه میل چې دی نو میلو خو حساب نشته دغه خو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې داده مو فرض دا ډرایوینګ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی هغه سپورټ وکړي هغه باندې لیسنس والی دا لایف ټایم پکريږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
مشال ریډیو دغه رودونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او زمونږ ایپ چې کوم دی په موبایل فون باندې هغه باندې هم اوریدئ شئ همدې سره مونږ د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه اورو د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یولسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی دی. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو او یا د ښار د لوبو په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناء الله په ډزو وژلی دی. سیمه ییز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د برمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جومات خواته په نښه کړې دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په زیارت کې زرنا سرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د هغه زوی تختولې دي. چارواکي وایي چې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر پرون د هغه محل تختول شوی دی چې سره د خپل کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. چارواکو زیاته کړې ده چې وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي خو د هغه موټر ته وور اچولې. دا گلگت د دینور په ناوی کې د خاورو د کمر را خویدو په پیخه کې اته کسان وجل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. دا گلگت بلتستان د حکومت ویان وای چې په خاورو کې وسوم 15 رضاکاران بند پاتې دي چې د ژغورنې لپاره هلې ځلې روانې دي. او د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د خپل 15 همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی. اوریدونکو دا د دې وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمایزه او نړیوالو چارو ترازو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو لاسرسي په زیاتیدونکو توګه محدود شوی دی. یوناما د کال 2015 ل اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نامه خپل نوی راپور کې زیاته کړې ده چې د واکمنو چارواکو لخوا وز شوی تګلارې معنا دار بحثونه ځپلې دي او د رسنیو کردار محدود کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د اګست په 10 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلیسوي پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معنادار بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولا سبب ماده محتسبین معذفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړکړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صدر شوی د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپل څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسب ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیم څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل شي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا دسترسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ دسترسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولي خبریالانو سازمان RSF داګس په اتمه وویل چې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو دریوونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بیلابیلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 1500 ته رسیدلی دی.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بار وړونکو سوداګریزو موټرو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستیالان وایي چې پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي دي ځکه چې په خبره د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی. یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی وایي له همدې امله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني ګاډې چې افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او هم داسې د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا. مو خو کراچۍ گاډیو کراچین لاغلو ترانزیت گاډیو دلته راس 15 ورځې میدانې وته یاغه کې ودرولو به چې را خوش کړو ته ویزې را ما چالو کړې و سخت مصیبت سره راګیرو او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پښتنم نه کړور.
یو بل موټر چلوونکي چې دی هم نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګو افغانانو ګاړ خلکو چې د ډیر زیات ټول پاکستانی ګاړي دي. ټیټونه چې کم دي را ټیټونه چې د چاشتم ویزې نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاړي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خوړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخمبلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي چې موږ دا لیکل د سشوي چې پاکستانی لارې نمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به ووزی او افغاني رور چې دی افغاني نمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سدا چې 95% به سدا چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه لور کوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې له درې تر څلور سوه تشې لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوری چلوونکو او مرستیالانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمي کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورټ پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څه هم د تېرې جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د سلو ډالرو په بدل کې یوه کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي، خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید دا تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي چې په هیوادونو په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو ترڅنګ اوس مهال دوی د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. تفصیلی په دغه راپور کې
د ایران او پاکستان په ګډون په درې هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
یو ځل د پولیسو له لوري ونیول شو اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډیره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړو کې ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریاله مرزیه چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې د دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یو اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبریالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستان وتلو ته اړ شول او ډیروی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چلته په کلیو کې د سرویلنس یا اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هغې موندلې دي او د دوی د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل پیل کړی دی دا چې د ماشو افزایش قابو کړي. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شینواری په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمیر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډی کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ځای کو په کولاو میدان باندې هغه وبو توی کو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نکی. عموما دا ان چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشی د پاره یو فیورټ ځای وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنا خلک استعمالوي نه او مغه سه سوسو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کومه مثبته پیښه نه ده رپورت شوې، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم نه کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیش کان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه سکا باڑا ڈوگر اسپتال دے پہ دے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹونا ورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چی ڈینگی ناروغی دیو خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز تبا ہڈوک خوک کیا وسال او دا نبز رفتار کمی دل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونو نو تور شی هلتبای وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د درک کېدو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې ترګره د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لا درک کسانو ستونزې یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لا درک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیش کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانیزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم څه د دې چې دی دغه خاتمه وشي کوم خلک چې د علاقه دي یا علاقه کوي دوی باید چې په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې چې مکله د لا درک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې وای وایس پار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډیری کسان لادرکه دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي د هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زوره د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دې هم بنده سي. په دې رپورټ کې د ترهګرۍ ضد د قانون یا ایکټ لاندې بېله څه ثبوته یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پرېکړې غندنه شوې ده. په رپورټ کې د مځکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی، او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین ایډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویاند شاهدرین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د هواري په خاطر ډیری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډیری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډیری داسې کسان دي چې هغه و غرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیش کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلې وو، بلکې د صوبې پر بیلابیلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبایي سملی د اگست په 1 اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبي وزیرستان یو وزیر لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. په دغه موضوع زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو.
کچرته مونږ د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان د وزیرو شمیرا په دې کې اچو، نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل ځانی سیل یا دا خلک پراته دي یا مامن خیل، دا په بندو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پرته.
بالکل بکاخیل دي په شوال کې
دا شپېته زره چې مونږ یې سابو کنه، دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي سابو مونږ دا په دې کې عثمان زای ځان لا ډېر زره، او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی، او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشمېرنه شوې وه نو په هغې کې 10-15 تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي، دا خو وروسته د انګرېزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال هم دا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وو دا بیا تقسیم وشو څنګه؟ تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کوم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو، نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې د دې انتظامي امور سره مخ وو. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی، دا ډېره غټه رتبه لري. دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې د راتلو جوګا نه و. بل دا هم وا چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې، یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو، باقاعده مسلح مزاحمت کېدو، نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو. خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي، نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري، نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو، نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم وکړو انتظام شي. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعود په میاشت کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي، غرونه دي، کیسې دي، قبیلوي نفسیات دي، په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل، نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه. او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر په هوا کې، لکه مثال هغې چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسجدو سره کښېنو، مونږ د درې مسجدو سره خبره، نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کړ، او اوسه پورې هم د وزیرو د مسجدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کښې دننه، یو خو په ښکاره په ځمکه د بل په ذهنونو کښې چې کوم برید دی، نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملت په وانډه د مزاحمت نه وروستو، او انګریز د خپل مزاحمت د سارولو دپاره بل غریزه علاقه وه، حقیقت کښې هغوی ته مشکلات هم وو، نو هغوی غوښتل چې مونږ یې وړه وړه دغه کښې یونټو کښې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولی شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامنۍ چې کومه دې زیاته شوې ده، آیا دا به د اتفاق کې د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړېږي، ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنۍ قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کښې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي، نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کښې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت یې محسوس کړی وی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دي چې که چېرته په نارت وزیرستان کښې چې اوس تاسو د عثمانځای په شکل کښې یو اتحاد وینئ، او هغې مظاهره په دې څو کلونو کښې ډېره په تېزۍ سره د عثمانځای د جرګو په شکل کښې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کښې وینئ، نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانځای کښې شامل 2000 داوړ راپاسېدل، او هغه ووایي چې نارت پې خو زه هم یم، نو دا د داوړ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نور هم زیات شي، او د دې ګټه به چې کومه دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره، د اتحاد د بیروني سازشونو دپاره، د اتحاد د اندروني مسایلو دپاره، د اتحاد، نو هغې ته خو توان رسي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نور پسړ من زایږي چې سوا جڑا پتا پسے کا چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا خبر پاس سودا شیخ تماشا میں ساد مخد تماشے کا شیخ تماشا میں ساد مخد تماشے کا رایا دے حقش پے کا زمانت سیارا
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساتا ساسی په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه
کزوانی وا کخانی هم دو عمر بس دا یا کبلا نادانی ہم تمرا بس دا دستروی نو اخ کو ٹکا پوتن میں رالوے دلے آسمانی ہم دو عمر بس دا نہگ چک لگلی نہگ چمک لریوس نہگ چک لگلی نہگ چمک لریوس زم غزل خو پردا خپل وجود هم شک لریوس لگلی نہگا چمک لریوس سما غزل خو پردا خپل وجود هم شک لریوس نہگا چک لگلی نہگا چمک لریوس غزل خو پردا خپل وجود هم شکل